سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزه په ګرون نه تنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سري محکمې پیلامي کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوې دي راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لستنې دروسه په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیل تورون لکبله په درو وهل شوې دي د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي دا کابل جلال آباد لوی لار لغرڅکه د ټیکو د خویدو لکباله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید امي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تک راتک برمخ تړل شوې ده په خبر کې له ټولو مسافر او موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تک راتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تک راتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایند احسان الله کامګار ازادي راډي تویل د انجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګي شي وسیمه کې دی ولړزان پل څخه تیریری او پل یې وی خواته په کګیدو سره سین ته ولوي دی او ډوب شوې د دغه سرچینې په خبره تر اوسه د انجونو جسدونه نه پیدا شوی خو د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلابځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنه ښار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسیدلی دی د دې ادارې په وینا په دې ښار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنا خاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي شل زره کسان مړه وي بیا لس ورځې مخکې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکب په فاینل یا پایلوبه کې ماته ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نمړې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټول لوبډله په 14 اورونو کې په 500 منډو اوټ شو د هند محمد سراج په وو اورونو کې د یو شمنډو په ورکولو سره تر ټول ډېرې وکټې شپږدانی واخیستې په دې کې په اور کې د لورو لوبغاړو اټکول هم شامل و د نموړي ترڅنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته د هند تو په هنکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په شپږ اشاریه و ورونه کې بغیر د کومې وکټې له غورځېدو پوره کړ بوشمن ګل وویشت او شان کشن در وشمن ډی جوړې کړې محمد سراج د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر د شمه پیل شوې د ټورنمنت کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې لسیاله و بهر شول خبرونه مو واوریدل له وړاندې در څه مطلب لرو وړاندې بر سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کوو د به هم سره واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندۍ اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه پاسل کې د انسان تختونه په معنا ده دا چې ولی د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان نجونې اخیستل د انسان تختونه په معنا ده د هم درته په راپور کې وایي په کونړ کې بیا د وی موسیله خو خلکو ته مرستې وشل شوې دي
زه خپل مایې ما کور کې نور مالینی نام لرم یو مخور دا یو نورور د مونږ درې نه پر مالینې او د خیر ناس مونږ سره ډېر کومکونه مختم کړی دي مونږ ډېر خوشاله یو مونږ واړو چې نور کومکونه مرسته وکړي
پدر به هم را سره ووري چې آسیایی لوبته طالب چارواکي البته د طالبان د حکومت له خوا لوبغاړي ورزي خو هیڅ یو خزینه لوبغاړي پکې نشته. چې ولي او دغه وخت خزینه لوبغاړي اوس چیرته دي په دې اړه وړاندې جزئیات لرو ملتیان غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پایل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي اندېښمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دخار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان داره، وضعیت بسیار بحرانی است. حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه که کورونو تنانه وطل او حقای و پلاتل دوی په چک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسنادو غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې. د افغانانو نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي. خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه ده تایید شوې. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکی عزیزي ازادي راډیو ته وویل
نیول ډېر جدي شوي دي. دا چې ویزه نه لرم موږ هره شېبه ډارېږو. زه غواړم چې ویزه ترلاسه کړم خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. نه پوهېږم چې زموږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مردم اسایت هم حتی ریجیکټ شوه راایسته. بسیار مشکلات ویزه است.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټکه شي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسنادو افغانانو نیول زیات شوي وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بېرېږم ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده. فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انورالحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغو افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستی چې له قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړي ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منځه کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې 1545 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د جرمې په نوم یو لایحه په ځینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوی ده چې د ویزې موده پای ته رسیدلې وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي پکې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو موده له 2 اونۍ تر 1 میاشتې پورې وي $500 تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 ده جریمه کیږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایي ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ونه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. خلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم مخکې مو ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم دا لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه هلته بله څه خبره ده؟
او بالکل دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ به پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان دی به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته له بد امرغه چې کوم رجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړي او خاص کر د کراچۍ کې چې دا 13 افغانان ولیدو ونیول نو پخ کې چې زما چې زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
اغلی کاکړ دغه افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي په ځنګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلې کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فازه جاری شوې دي. په دې کې دا کوم پی آر کار دی د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا 1 جون وو بیا دې ختم شوی، خو دلته په پاکستان کې مثلا 2 کاله پس دا کارونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کولو په ځای یو نوټیفیکیشن جاري کړو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه اډاپټ کړی تر هغو پورې باید د افغان کډوال چې دی نه شي ستړي چې څوک سي پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. خو له بده مرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه کړو نو عدالتونه د خپل ګورنمنټ یا خپل ملک په هغه نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپله د فیډرل ګورنمنټ د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیچسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې هم په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شوو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوي دي نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول وو چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې چې اوس په کراچۍ کې خاصکر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بار نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا دي د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو محدود ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړۍ پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلي اوبو ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږد پرېکړې د ورزشي ټولنې په تېره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانېدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیلي اوبو کې د ګډون په موخه به د 1200 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هېواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کېدونکي آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پرېکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل:
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورټ ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل:
خوام که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم،
زده یوی خزینه ورزشکاری پتوگای تا یوی انجلی پتوگای تا راست کام چه ولی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی ده سپورت ساید. اگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوالو لوبو که پر زنگری توگا سی لوبو که پر خواخلی خواس اجازه نور کول کیگی ولی دانه یوازی پا خزو او دو اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی.
مرد ما حتی داشته باشد.
دی راپورونو لمخې دی روانې میاشتې په پای کې به په 1200 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومغوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اټل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویترز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو: د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشټ پریس په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی: دغه افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کېږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشارې سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کله چې څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کېدای شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الاصل امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغه امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2018 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې د شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې دا هم راغلی چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیته نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري، او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندړه ولایت ورشو د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هر یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د بیش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ول څه کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي، 15 لیټر چې دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت.
هغه به یاد خوراک کی توکی په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د ذکریا مسجد د لمونځکوونکو په مالی بس پنا اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو مې خور ده، یو مې ورور ده، مونږ درې نفره معلولین یو. د خیر الناس مونږ سره ډېر کومکونه مخکې کړي دي، مونږ ته ډېر خوشحاله یو او مونږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو او بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بېروزګاره شوي او د بېروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندویه ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم وخوړل شي، په مرستو او خیراتونو دغه ستونزې نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې آن دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت بیان په دې اړه زموږ پوښتنې هم ثواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکثره پایلې کې
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي ځوانانو د ژړا او سکروي غږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سمیت مشکل نیست، چپانه است، ماکس است، کسی طرف و طرف شور نمیخره.
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دیخوا هاخوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاجلوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید داسې قضیو او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنه یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. پوښتله مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتون نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د